افغانستان کې د غرمې 12 نیمې شوې. ورزو لاندو خبرونو ته د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کارندې کوي د بشري حقوقو د مدافعانو د ملاتړ لپاره په کندهار کې د طالبانو له والی سره د خبرو هرکلی کوي. هغې دا خبره په یو ټویټ کې کړې ده. تاجکستان یو وار بیا په افغانستان کې د ټولګډون حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. دا خبره د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د غیواد له صدر اعظم شهباز شریف سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. په اروزګان کې طالبانو ښځې د سیم کارتونو له اخیستلو منع کړي دي. ښځې وایي د طالبانو دې پریکړې پر ژوند منفي اغېز کړی دی. جرمني پر اوکراین د روسیې یرغل ته په پام د خپل پوځي ځواک د غښتلتیا لپاره په لسګونو امریکایي F-15 جټ الوتکې پیری. او د 2022 کال د فوټبال په نړیوال جام کې فرانسې بیګا مراکش ته ماته ورکړه او فاینل ته لار پیدا کړه. فرانسه به د یکشنبې په ورځ له ارجنټاین سره فاینل لوبه کوي. لاند خبرونه مو اوریدل. په تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. تر لاندې د می ورسته نور بس ته پروگرام مې راوي.
نور بس دی شکست سکوت. السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغلاست. په دې خبرونه کې نور بس دی پروگرام خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخوړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر وولکر تورک وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغان ښځې او نجونې په سیستماتیک توګه څنډې ته سوي دي. ترک دغه څرګندونې روانه اونۍ په جنیوا کې په یوه کانفرانس کې خبریالانو ته وکړې او وی ویل چې د ژوند له ټولو اړخونو څخه ښځې په دوامداره توګه ګوښه سوي دي او دا په نړۍ کې یو بې ساری اقدام دی. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین د ډسمبر په 10 نیټه د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په ورځ باندې هم مهاله پای ته ورسید. ترک دغه ورځ ته په اشاره په یو ټویټ کې ویلي دي چې موږ باید د حقوقو ضد او د جنسیت ضد ویناو پر وړاندې په ګډه ودرېږو. د ویلي دي چې په ټولنیزه توګه جنسیتي مساواتو ته باید پام وسي او زیاته کړی ده چې د ښځو حقونه بشري حقونه دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سازمان UN Women د افغانستان د ښځو سره د ناسم وضعیت په اړه یو څو ټویټونه کړي دي. دوی په ځینو ټویټونو کې ویلي دي چې ښځې او نجونې وروستني کسان دي چې خوړو اوبو خوندي سرپناه او روغتیایي پاملرنې ته لاسرسی لري. وروسته راغلي چې په افغانستان کې له ښځو تمه کیږي چې د کورنۍ د نور غړو لپاره قرباني ورکړي. په دې معنی چې په ښځې دې لږ خوري او تر ټولو وروسته دې ډوډۍ وخوري. د ملګرو ملتونو د ښځو سازمان په دې ټویټونو کې یوه بله مسأله هم یاده سوې ده چې په افغانستان کې ښځې حتی تذکری هم نه لري چې له حیاتي خدمتونو او بشري مرستو څخه برخمنې سي. د یادونې وړ ده چې وروسته له هغه چې په افغانستان کې د تیر کال په اګست میاشت کې طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل، دغه هیواد له اقتصادي بحران سره مخامخ سوی دی. طالبانو ګڼ ښځې له دندو ګوښه کړې او پر نجونو یې تر شپږم ټولګي پورته د زده کړو بندیز لګولی دی. د دې تر څنګ پر ښځو یو شمېر نور محدودیتونه هم وضع سوي دي، لکه د سفر پر مهال له محرم سره تګ یا پر ورزش کولو او پارک ته پر تګ ممانعت. طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړې دي، لکه ځینې وختونه یې شریعت یاد کړی دي یا ځینې وختونه یې نصاب یاد کړی دي، کله یې هم د بودیجې کمی یاد کړی او کله بیا کلتوري محدودیت یادوي. په نور بس د خبرونه کې د خبرو لپاره په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالی صافی او خبریال او د حقونو فعال خاطره صافی نن زموږ میلمانی دي. له دوی سره به خبرې کوو. موږ هڅه کوو چې زموږ دواړه میلمانی د تلیفون له لارې له موږ سره واصل سي. اغلی خاطره صافی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. صافی سیب تاسو ته شرغلاستو په دې خبرونه کې په لومړي سر کې کتاسي پر دې باندې خبرې وکړي چې دغه ستونزې چې ملګرو ملتونو یادې کړي دي او یو ان ویمن په خپلو ټویټونو کې یادې کړي دي، ستاسو په نظر څومره عمده او څومره مهمې ستونزې دي، او آیا د دغه ستونزو تر څنګ نورې کوم داسې ستونزې ته چې باید یادې سي او ورته د حل لارې ولټول سي؟
سلامونه او درنښت تغلی بشیر تاسو ته او ساسو ټول اوریدونکو ته. پرته له شکه د اګست 15 تر غمیزې وروسته افغانستان کې نجونې او میرمنې سره انساني حقوق لري نه، او حقوق یې په ټوله کې ورځ سر بلې نه کېږي، او کوم موارد ته چې د ملګرو ملتونو اشاره کړې پرته له شکه چې دغه ټولې ستونزې شته دي، او د دغو ستونزو تر څنګ ښځې کله چې ان خوړو ته لاسرسی ونه لري، هویت په یوه ټولنه کې ونه لري، نو تاسو فکر وکړئ چې کله چې خپله ښځه له حقوقو خبره نه وي، او په داسې یوه هیواد کې وي، په داسې یوه خاوره کې وي چې کمان یې هغه کا هر رژیم وي، حقونه یې په رسمیت ونه پیژني، او د انسان په توګه ښځې ونه پیژني، نو ښځې به څنګه ژوندانه ولري؟ سره ژوندانه نه لري، بیا تش په نوم ژوندي دي په افغانستان کې اوس مهال ښځې، هغه ښځې چې خپلو حقوقو ته یې لاسرسی لاره، نورو ښځو ته یې کار کاوه، ځان ته یې کار کاوه، ټولنې ته یې کار کاوه، هغه په یو ډول په سیستماتیک توګه څنډې ته کړای شوي دي، ګوښه کړای شوي دي، او له هر څه بې برخې شوي دي. دې ته پام سره لرو پرتو هېواد، لرو پرتو ولایتونو او لرو پرتو برخو کې هم د ښځو پر ژوندانه یې منفي اغېز کړی، ځکه چې افغانستان کې خلک له بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. داسې نارینه موږ لرو چې د شپې یوه ګټه وټه هم نه لري، یوه افغانۍ ګټه هم نه لري، نو هغه خپلو ماشومانو ته او خپلو لونو او ښځې ته څنګه ډوډۍ برابره کړي؟ دا په دې معنی چې هغه ښځې چې خپله یې لاسرسی له پخوا هم نه لري خپلو حقونو ته، او کار یې نه شو کولی، پرته له شکه چې د هغې ژوند تر ټولو سخته ده، ځکه چې هغې ښځو چې خپله یې ګټه وټه لاره او خپله یې کار کاوه، هغوی هم اوس له دندې ګوښه شوي دي، بېکاره دي، بې وزګاره دي، او بې تعلیمه پاتې دي په افغانستان کې. او دا فکر کوم افغانستان شاتګ نه، چې افغانستان بېخي له منځنۍ آسیا هېوادونو سره هم له سیالۍ پاتې کوي، او پاتې هم ده، ځکه چې افغانستان کې ښځې خپلو حقونو ته لاسرسی نه لري، ښځې له تعلیمه بې برخې شوي دي، او پرته له شکه که دغسې دوام ومومي او دوه کاله او درې کاله نوره، نو ښځې څه موده مخکې راته جالبه وه، خلکو به پر دې بحث کاوه، او اوس هم کوي چې ګواکې طالبان پرېکړه کوي چې افغانستان کې دې د پوهنتونونو دروازې هم وتړي د نجونو پر مخ. که د پوهنتونونو دروازې ونه تړي هم، خو یو دوه درې کاله وروسته موږ نور له دولسم ټولګي څخه فارغ نجونې نه لرو چې هغوی دې پوهنتون ته لار ومومي او لوړې زده کړې ولري. دا په دې معنا چې له پایله چې ستونزه وي، نو هغه څنګه پای ته رسېدلی شي؟ پای یې هم ستونزې سره مخ کېږي، او افغانستان دغه وضعیت کې نه یوازې چې د افغانستان پخوانیو مشرانو تیروتنه وکړه، او افغانستان یې دغه سیوې غمیزې ته او دغه سیوې کندې ته ورخوشې کړه، دې کې نړیواله ټولنه هم ګرمتیا لري، ځکه چې طالبانو سره هر ورځ مرستې ترسره کېږي، د بشري مرستو تر نامه لاندې میلیونونه ډالر ستاسو پورته کیږي، خدا چیرته ځي؟ دا څرګند خبر ده چې طالبانو سپورټ او حمایت او ملاتړ کیږي. زه فکر کوم که نړیواله ټولنه هم دغه ملګرو ملتونو سازمان تر اوسه باید لاس په کار شوي وای، افغانستان وګړو ته باید کار شوی وای، د افغانستان د وګړو خوندیتوب لپاره، په تېره د ښځینه او حقوقو لپاره که کار شوی وای، نو اوس به د افغانستان له خلکو سره نیخ په نیخ اړیکې نیول کېده او نیخ په نیخ به یې ترې ملاتړ کېده، نه د طالبانو پر مټ. کله چې طالبان د انساني حقوقو په رسمیت ونه پېژني، څنګه به هغوی ته مرستې ورسوي؟
خاطر جان مننه. زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالۍ صافی هم د تلیفون له لارې له موږ سره وصل شوې ده. صافی صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم په دې خپرونه کې. لکه تاسو چې واورېدل، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر وولکر تورک ویلي دي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغان ښځې او نجونې په سیستماتیکه توګه څنډې ته سوي دي. د دې څنګ د ملګرو ملتونو سازمان یو ان ویمن د ښځو سره د ناسم چلند او د دوی د ناسم وضعیت په اړه ځینې خبرې کړې دي، څرګندونې کړې دي. دوی ویلي دي چې ښځې او نجونې وروستي کسان دي چې خوړو، اوبو، خوندي سرپناه او روغتیا او روغتیایي پاملرنې ته لاسرسی لري. د دوی په وینا، ښځې حتی تذکیرې هم نه لري چې له حیاتي خدمتونو او بشري مرستو څخه برخمنې سي. صافی صاحب، ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې لکه تاسو چې ولیدل د ملګرو ملتونو د دوو جلا سرګندونو څخه چې دوو برخو ته یې پام اړولی دی، یوه برخه هغه ده چې ګواکې د طالبانو د حکومت د ښځو پر وړاندې ستونزې زیاتې کړې دي او له دوی یې انساني حقونه اخیستي دي، او بله برخه یې د افغان ټولنې ده چې پکې ښځو ته د یو بشپړ انسان حقونه نه ورکول کېږي. یعنې دوی په پای کې ډوډۍ خوري او له دوی څخه دغه تمه کېږي چې د خپلې کورنۍ د غړو لپاره د قرباني ورکړي. د یو ان ویمن په وینا، تاسو څه فکر کوئ چې دغه دواړه اړخونه څومره مهم دي چې باید ورباندې بحثونه وسي، او کومه برخه یې ډېره حیاتي ده تاسو په نظر باندې چې اول باید هغه په جدي توګه باندې وڅېړل سي او حل سي؟
مننه. اول خو زه خپل سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډېر ښه موضوع ده. متاسفانه موږ په دې موضوع ډېر خبرې کوو او باید هم خبرې وکړو، ولې چې د حیاتي موضوع ده. د افغانستان ښځې د افغانستان نیمایي نفوس تشکیلوي او د دې حقوق همغه رقم شي د نورو خلکو حقوق هم ډېر مهمه دي. ضروري خبر ده دا چې ملګري ملتونه او یا یو ان وومن په دې باندې بحثونه کوي. البته دا هم خپل اغېز لري او باید هم وکړي، باید هم فراموش نه شي، باید هم دل یاد او نوزي. دا ډېر مهم اصل ده په مملکت کې چې د یو چا حق ورته ورنکړل شي. زه دا بحثونه ډېر ما په نظر ډېر مفید دي او په درد د افغانستان درد آواز دی چې دا باید هم نړیوالې واوري، هم چارواکي په غوږو ورسیږي، او هم خپل ملت خپله پوه شي چې په مملکت کې څه ناورین دي. متاسفانه دا شل کاله موږ هغه رقم چې لازم و، البته ډېر مصرفونه وشول، دې کې د شک ځای نشته چې یو سلسله کارونه هم شوي دي، منتها د هغه مصارف او هغه بودیجو چې اوس سړی مقایسه کوي، داسې معلومیږي چې موږ په دې کې ډېر تېروتنې شوي دي. متاسفانه موږ تر اوسه پورې د خپلو خلکو هغه مفکوره د ښځې د شتون په مقابل کې نه ده تغییر ورکړي. تاسو څنګه چې وویل چې ښځه تر اوسه لا بعض ځای کې څه چې اکثر ځای کې تذکره نه لري، حتی ښځه باید قرباني ورکړي او هغه خوراک چې په دسترخوان ایښودل کېږي باید اول ترې نه نارینه استفاده وکړي او بیا په آخر کې څه چې پات کېږي هغه باید ښځې وخوري. دا هغه کلتوري او یا پیغام فرهنګي خو ورته ویلی نه شو، دا هغه رواجي عادتونه دي چې په افغانستان کې موږ ونش کوله په دې شل کالو کې د خلکو ذهنیتونه تغییر کړو او تر اوسه الله هم دوام لري. اما بده برخه دا ده چې د حکومتونو وظیفه ډیره خطرناکه ده چې دی بس ته ډیر جدي خند جوړي. مثلا په هغه ملک کې چې قانون نه وسی، په هغه ملک کې چې حیثیتونه د قانون په اساس باندې ورته زای ورنکړل شي، البته به معلومدار خلک هم هغه ته پاملرنه ونی کوي. متاسفانه په افغانستان کې تاسو ګورئ چې په ټولنه کې ښځې دا رقم ځپل کېږي چې حتی هغه او هغه مور چې د هغې اولاد الک وسیږي، شاید فکر وکړي چې ښځه ناقصه ده او باید مور سره دا چلند وشي. دا ټول شیان د قانون او د قانون د پلي کېدلو نه شروع کېږي. د قانون پلي کوونکي باید اول په دې باندې ډېر باید تاکید وشي چې د ټولو حقوق مساوي دي. د دې د خپل حکومت مثلا د ښځو حق ته پایمالایی هغه ته په ټیټه سترګه ګوري، د خپل یو نور هم دغه پروسه طولانی کوي چې ښځې ته به په ټولنه کې څوک یعنی په اول کټګوري خلکو یا د په قشر کې ورته په دوم لاس ورته کتل کېږي. دلته متاسفانه د حکومتي چارواکو فعلي چلند ښځو سره دغه مسله نور هم ډیره عمیقه کړې ده او د ښځو حیثیت او شتون په ټولنه کې ډیره خچدره کړې ده. زه ډیره خوښینه یم چې تکراری خبرې کوم او بیا هم د موعد چې څو کولای شم اقلا دا چې زه ووایم دغه هم یو وظیفه ده چې باید ښځو ته په درنه سترګه وکتل شي، باید نور په ټولنه کې ورته مساوي حقوق ورکړل شي. هغه حقوق چې البته د شریعت سره په ټکر نه وسی، متاسفانه موږ ته اوس یو تعداد خلک دا شرعي خبرې دا رقم پورته کوي چې ګویا که چا د ښځو مساوي حقوق په ټولنه کې وغوښته دا د شریعت مقابل نه، ښځه مساوي حق لري چې کار وکړي، مساوي حق لري چې ژوند وکړي، مساوي حق لري چې تحصیل وکړي، مساوي حق لري چې احترام وشي. اقلا دغه حقوق باید مساوینه ورته ورکړل شي چې دا تر اوسه پورې ډیر شدیدن پایمال کیږي او د دې ویلې شي چې بالکل نقص دی د دې طبقې د حقوقو سره. تاسو ګورئ چې ښځه تعلیم نه لري او کفرزن نارینه په کور کې تعلیم لري، ښځه نه لري، معلوم ده د نارینه خبري حیثیت پورته وسیږي او خپل اولاد دغه اولاد شو تایبه کیږي په دې کور کې. داسې فکر کوي چې نارینه یو برتر قشر دی که دلته ښځه هم مساوي حق لري او تعلیم وکړي، فکر کوم دغه حیثیت هم مساویانه په کور کې احترام کیږي. د کور احترام د ټولنې د احترام د ښځې ته فقط د حقوق د مساوي حقوق د شتون د طریقه کې کدل ته خزه تعلیم نه کی، کدل ته خزه کارونه کی، کله دا یو څوک چې تعلیم نه لري یا څوک چې کار نه لري او د څوک چې بیرون نه وزي هغه په کور کې محدود وزي، هغه څه زده کړی لري، هغه څه دغه هغه نظریات په کورنۍ کې به څه چې هغه اولاد ورته ومني یا ټولنه یې ومني. دلته د حقوق بشر سرګندونه د ملل متحد د حقوق د ښځو د بخش ملل متحد بخش د هم واقعا جالب سرګندونه دي، ډېر مهمه دي، ډېر حیاتي دي. خدای د پاره ښځه حق نه لري چې مثلا د کور اوزي، حق نه لري چې تذکره ولري، حق نه لري چې پاسپورت ولري، حق نه لري چې تحصیل وکړي. نو وخت چې دا ښځه هیڅ حق نه لري، دا لکه باندې تشبیه کنه د چې وایم لکه یو حیوان باندې په کور کې وساتل شي، معلوم ده دغه مفکوره برای چې رشد نه کی، هغه نظریات به ډیر وروسته پاتې نظریات وسیږي او دغه خبرې به حتی خپل اولاد ونه مني، خپل زوی چې مکتب ته زیغه به ونه مني، هغه به وایي چې مور ته غلطه ست نظر غلط دی، او معلوم ده یو څوک چې په هله وسیږي دغه ایسته په ټولنه کې تیږي. دغه فعلی شرایط په دی یو کال څو مشد نو وایم چې دود شل کالو کې فوق العاده یو څه خزې ته وشو، اما یو محدود حرکتونه موجود او اقلا یو خزې کول شي خپل غږ پورته کی، اقلا کول شي خپل حقوق غوړي، تحصیل وکړي، درس ووي او رشد وکړي. استاذي ګوري دا بدبختی دی اقتصادي دی یو خونه، دا بین المللي ټولنې فشارونه ده بل خونه، دا د فشارونو قرباني به هم په ټولنه کې خزې کیږي. کوم مرستي راځي، مرستي تقسیمېږي، د چا د خونه تقسیمېږي، په ټولنه کې ښځه بیرون نه وزي، یو نارینه چې ځي او څه لاسته راوړي، آیا هغه څه رقم مصرفېږي، آیا د ښځې برخه هغې کې رسېږي که نه رسېږي. دا ټول هغې خبرې دي چې د ښځې شتون په افغانستان کې نور هم ډېر ضعیفوي، یعنی مقام حیثیت ورته ضعیفوي او دغه ناوړه دودونه چې پاتې دي په افغانستان کې دا به نور هم تقویه شي او د ښځو محدودیتونه به د دې سبب وګرځي چې دغې کاملا د ټولنې نه حذف شي. زموږ د مانه مخکې خور ډېر ښه تبصره وکړه چې وخت یوه ښځه تحصیل نه لري، دا درې کال یو کال یو نیم کال شو د مکتب ته نه ځي یا ښوونځي ته نه ځي، معلومدار د پوهنتون هم نشي ویلی، بله ورځ که کوم کار پیدا شي چې کار وکړي هغه دا به د هغې جوګه نه وسي چې دا کار مخته ایسي. نو زه فکر کوم چې هر څه په هر لارې نه هم د بین المللي ټولنې فشارونه ډېر اړین دي په حکومت باندې. حکومت مسؤلیت لري چې ښځو او نارینه ته برابر زمینه د کار او د تعلیم. زما خبرې اوري تاسو؟
بله بله ډېر مننه. بله مهرباني.
حکومت مسؤلیت لري چې ښځو او نارینه ته برابر ماحول د تعلیم، تحصیل، کار او ژوند برابر کړي. که چېرې دغه برابري نه وسیږي، معلومدار په سیستماتیک طریقه خزه د محیط نه اسفیږي او په کونج د کور په کونج کې به یو بیګټي موجود سیږي چې هم به خپل رنجوري هم به فامیل دغه د شتون نه وړاندې
ډیر مننه صافی صاحب زبرته تاسو راځم خاطر جان تاسو مخکې د یادونه هم وکړه او تاسو د صافی صاحب خبرې هم اوریدلې تاسو ویل چې طالبانو سره نړیواله ټولنه هر ورځ کښینی او سره خبرې کوي خو دا فشار چې دوی وایي موږ پر راوړو د هغه نتیجه نه لیدل کیږي یو شمیر نورو افغان ښځو هم ازادي رادیو ته ویلي دي چې په تیرو نږدې شپاړسو میاشتو کې نړیوالې ټولنې د بشري حقونو بنسټونو او د نړۍ هیوادونو یوازې په افغانستان کې د ښځو د ژوند د وضعیت څارنه کړې ده او په افغانستان کې د نجونو او ښځو لپاره بل څه نه دي کړي او دوی په اعلامیو او ځینو تبصرو باندې بسنه کړې ده ستاسو په نظر نړیواله ټولنه څه ډول فشار راوستلای سي پر طالبانو باندې که د فشار خبره وکړو په اقتصادي برخه کې یو شمیر از موږ ملمانه په دې نظر نه دي چې باید بشری مرستې پر افغانستان باندې قطع سي ځکه چې هغه د عادي افغانانو سره مرسته ده خو ستاسو په نظر څه ډول کېدلای سي چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو باندې خپل نفوذ وکاروي
پرته له شکه چې د نړیوالې ټولنې اغیزه د فشار اغیزه به پر طالبانو بیله مثبتې پای نه وي خو که چیرې دغه فشار پرې راوړل شي ځکه چې طالبانو ډلې ته اوس مرسته کیږي سمه ده چې افغانستان سره باید مرسته وشي بشري مرستې باید ترسره شي خو اوس مهال زه نه پوهېږم که هغه کسان او کارپوهان چې د دغو مرستو د دوام غوښتونکي دي په کوم استدلال او منطق ځکه چې دغه مرستې طالبانو ته رسېږي او طالبان چې سره بشر حقونو ته کار نه کوي سره بشر حقونه په رسمیت نه پیژني نو هغه به څنګه هغه وګړو ته ورسوي او د ټولنې د ستونزې یوه برخه به هواره کړی شي دا په دې معنی چې د بشر حقونو ملاتړ او د بشر مرستو تر نامه لاندې د طالبانو ملاتړ کیږي طالبان وس په پیل کې به داسې انګیرنې کوي چې دوی به ګواکې د افغانستان د حکومتدارۍ مخته وړلو وس او وړتیا ونه لري وړتیا یې وس هم نه لري خو وس یې ځکه لږ څه پیدا کړی چې پرته له شکه پر دې تر شا یې ملاتړ کیږي دوی د پردیو لاجپوت سي دي او پردیو لاجپوتو ډله په افغانستان کې واکمنه ده او واکمني کوي نو هغوی ملاتړ کوي او وس پردی تر مخه هم د نړیوالو بشري مرستو تر نامه لاندې نړیواله ټولنه او نړیوال بنسټونه دوی سره مرستې کوي تر هغې چې دغه مرستې دوام ومومي دغه ډله به لا برلاسې وي او د افغانستان وګړي به لا ناسم ژوندانه ولري او خپلو لومړنیو حقوقو ته چې هغه خواړه روغتیا تعلیم او ستم روغتیایی ژوندانه دی هغه څخه به بې برخې وي ځکه چې طالبانو ډله پر دې باور نه لري چې سره انساني حقوق دي وي نه یوازې د ښځو حقوق اوس دوی د نارینهو پر شخصي حریم هم تیری کوي نارینه هم د طالبانو واکمنۍ تر چتر لاندې په سمه توګه ژوند نشي کولی دا چې په ټولنه کې کار روزګار نه وي خو نارینه به پیسې له کومه کې ګټه وټه له کومه کې څو پرې خواړه او د خپل ژوندانه اسانتیاوې برابرې کړي کله چې یوه ټولنه کې ښځې ناسم ژوند ولري هغه اغیزه لري د همغې کورنۍ پر ټولو غړو د هغې ښځې پر ماشومانو د هغې ښځې پر د کورنۍ پر نورو غړو یعنی په یو ډول ناسمې کورنۍ رامنځته کیږي او له دغې ناسمې کورنیو څخه ناسمه ټولنه رامنځته کیږي او له ناسمې ټولنې څخه بیا په ټوله کې هېواد بربادۍ پر لور وردرومي ځکه چې د ښځې ونډه په ټولنه کې خورا ارزښتمنه ده
مننه مننه خاطره صافی صاحب. ګلالی صافی صاحب، تاسو څخه به په دې برخه کې پوښتنه وکړم چې دغه مرستې چې خاطره جان یې یادونه وکړه، دوی ویل چې د دوی په نظر دا مرستې عادي افغانانو ته نه رسیږي او په غیر مستقیمه توګه د طالبانو له حکومت سره مرسته کوي. ستاسو په نظر څه ډول یو میکانیزم باید په موجود وي چې د مرستو څارنه وسي او شفافه توګه باندې دغه مرستې افغانانو ته وویشل سي؟
زمه برخلاف فکر کوم چې افغانستان په دې سال کې نه دی چې بدون د مرستو پاتې شي. افغانان څنګه چې ټول راپورونه سره لولي، دا وایي چې متاسفانه فقر د 500 نن خل زیاتره فقیر دي، او که دا بې برخه اقلا دا ناچیزه مرسته هم ورسره ونشي، مطمئن یم چې دا به یو بل بشری تباهی په افغانستان کې. د مرستو راتک د اړین دی او باید هم بشری مرسته وشي، او دا چې د څه رقم څارنه وشي دا ډېر یو ښه سوال دی. دې ته موږ هم تر اوسه پورې ورته کوم جواب نه لرو چې دا څوک یې څاري، څه رقم څارل کېږي، بلې د حکومت په رسمیت نه پېژني، مسؤلیت یې حکومت ته نه ورکوي، اقلا د حکومت سره د کوم اړیکې نه لري، د خپل راوړي د بین المللي مؤسساتو د خوانه تقسیمېږي او خلکو ته ورکول کېږي. زه په دې باندې هم شکمن نه یم چې آیا دا مؤسسات خپله د فساد نه پاک خل دي، په دې کې آیا دا څارنه د دې د کمبل د کمبل سازمان یا د کمبل ټولنې د خوانه کېږي که نه کېږي. دلته ټول سوالونه لا تر اوسه شته دي، خو متاسفانه دا مرستې چې راځي هنوز هم فقر هماغه رقم دوام لري، خلک لا زیات فقیر کېږي. دلته لازمه ده چې مرستې باید بلبل دا چې دوی بخښي شي، مرستې د چې ډېر مقدار ډېر ویل کېږي، مطمئنه مشه د ډېر مقدار ډېر لوی فسادي هم د مؤسساتو د خدماتو په نوم باندې ورکول کېږي. ولې چې یو خارجي ټولنه چې کار کوي دغه مصارف دغه لګښتونه دغه ماشونه ډېر زیات لوړ دي نسبت په افغاني مؤسسې باندې. دا باید یو پوره میکانیزم ورته وسیږي دا چې د څوګي سره رقم ورکوي. متاسفانه موږ هم په خلک د معلوماتو استو حکومت ته د پلاس نه ورکول کېږي،
بلې
حکومت ته د پلاس نه ورکول کېږي. د دې خبرې ما هغه هم وایي چې موږ لا خبر نه استو چې د سره رقم توزیع کېږي. متاسفانه دا یو یعنی یو ډیر غیر دقیق کار دی چې موږ هم ملت خبر نه دی او حکومت خبر نه دی او هیڅوک نه پیژني د کومکونه چیرې ځي. د کومکونه باید ډیر سم او دقیق باید اول خلک او پیژندل شي. ډیر یو مغلقه پروسه ده، متاسفانه په دې بحث کې موږ ورته نشو کولای چې ټول لارې ورته ووایو، اما مغلقه په دې ده چې په افغانستان کې یو راجستریشن نشته چې څوک په کومه فیصدي باندې عاید لري، څوک فقیر دی، څوک متوسطه ژوند لري، او څوک بډایه دی، څوک ډیر مستحق دی او څوک لږ مستحق دی. دغه رقم یو کټګوري متاسفانه د کار او عمر اجتماعي وزارت په همغه مصارفو کې چې څوک کاله وکړي دی هم ډیر ناکام وو په دې کار کې. موږ یو راجستریشن د خلکو نه درلود، یو جدول نه و چې په دې کلی کې یا په دې ښار کې څونه خلک مستحق دي او څه رقم خلک مستحق دي. هر څوک چې لاس وکړي چې ماته خوراک راکړه هغه مستحق مشه نه وسیږي، یو تی د تنبلان هم په دې کې سو استفاده کوي. او متاسفانه هغه څوک چې مستحق دی هغه غږ څوک نشي اورېدلی. دلته خلا د معلوماتي موجوده ده، دلته خلا د سیستم موجود دی، دلته د سیستم اصلا تر اوسه د سوال لاندې دی چې څه رقم کومک کېږي، چاته کېږي، د کوم لارې نه کېږي، څنګه غیر مستحق. زه خپله د خپل تجربې په اساس باندې چې متاسفانه حتی په کلو کې چې آخري نفر قرارداد او کومک به هغې ته رسېده هغې به دغه کومکونه غلا کوله، ولې چې سیستم سم موجود نه و. څوک چې سیستم موجود نه وسي، څوک چې سیستماتیک کومکونه په یو ډیټا باندې ونیشي، معمولا په هغې کې به غلا وسي، په هغې کې به خیانت وسیږي. دلته کومکونه ضروري دي، د دې قطع کول څوک نه غواړي. زه فکر نه کوم چې ډېر خلک د دې طرفدار وسي چې باید بشري کومکونه قطع شي، اما د بشري کومکونو د ورکړې او د نظارت سیستم باید ډېر قوي وسیږي، څو چې حیف میل نشي، څو چې دا چې د دې نه سو استفاده صورت ونیسي.
ډیره مننه صافی صاحب، خاطره صافی صاحب او ګلالی صافی صاحب، ستاسو دواړو څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې مل مش سره ګډون وکړ. د خبرونه وخت هم پای ته رسیږي. اوریدونکو، نور بس دې خبرونه مو واوریدل، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.